شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. السلام علیکم. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن د یو پلاوي په مشرۍ د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت په بلنه دغه هیواد ته لاړ. امیر خان متقی په ترکیه کې د انتالیا ډیپلوماتیک فورم په نوم غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه د درې ورځو لپاره ده چې د جمعې په ورځ پیل شي او د یو شمېر هیوادونو استازي وربلل شوي دي. هندي رسنوی خبر ورکړ چې هند 2000 ټنه غنم د پاکستان له لارې نن افغانستان ته واستول. هند له افغانانو سره د 5000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه کړې ده. په تیرو څه باندې درېونیو کې د دې غنمو دا درېمه جوپه ده چې هند د پاکستان له لارې افغانستان ته لیږي. په تیرو دوو سالونو کې هند 4500 ټنه غنم افغانستان ته رسولي دي. هند تمه لري چې تر درېو میاشتو پورې به دا ټول 5000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. دا غنم د خوړو د نړیوال پروګرام له لوري په افغانستان کې پر خوارانو ویشل کیږي. د سالنګ لویلار د کوچنیو موټرو پر مخ پرانستل شو. د سالنګ د ساتنې او څارنې د اداري رئیس وای د لویلار نن د سهار تر 11 بجو مخکې له دواړو لوریو د وړو موټرو پر مخ پرانستل شو. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته وویل په سالنګ کې تر یو متر او شپېتو سانتي پورې واوره ورېدلې وه چې د سېشنبې د مازدیګر له 4 بجو وروسته لاره بنده شوه. تاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر نن پولند ته ورسیږي او له پولندي چارواکو سره پر اوکراین ته روسي د بریټ او پر سیمه د دې بریټ پر اخیزو خبري وکړي. د کاملا هاریس سفر درې ورځې دی او رومانیا ته هم ځي. د مرستیال ولسمشر د دې سفر اجنډا بل اوکراین سره په اقتصادي امنیتي او بشري برخو کې پر مرستو متمرکز وي. پولند د شاوخوا 12 لکه اوکراینی کډوالو کوربه دی. متحده ایالاتونو په وروستیو اونیو کې خپل پوځي حضور په پولند کې تر 2 برابره زیات کړی دی. اوس په دغه که د امریکایي پوځیانو شمیر تر 9000 رسی شي. اروپایي ټولنې پر اوکراین د روسیې د جګړې په خاطر پر ماسکو د نورو بندیزونو د لګولو په اړه موافقه وکړه چې پکې هغه ډېر شتمن کسان او چارواکي په نقشه شوي دي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نشته دي. فرانسه چې په اوس وخت کې د اروپایي ټولنې مهالنۍ مشره ده ولسمشر یې نن په ټویټر پاڼه کې په څو ټویټونو کې وویل چې دغه نوي بندیزونه د دې ټولنې لخوا پر روسیې درېیم ځلي بندیزونه دي. د روسیې مشان یا شتمن او د هغوی د کورنیو غړي د اوکراین په جګړه کې د لاس لرلو په خاطر په نقشه شوي دي. د دغو نویو بندیزونو له مخې په دې ټولنه کې د روسیې د مرکزي بانک شتمني کنګل کیږي او هم پر کرملین ملاتړو رسنیو بندیز لګول کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 12.5، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 20.5، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26.3، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 12.8، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13.6.
احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې می رحمت ساپای مختوړي وړاندې په خبرونه کې. طالبان وایي چې د اوس لپاره د کوکنارو د کښت مخه نه نیسو.
بدلی معیشت تر رسیدو پورې به موږ د خلکو سره گزاره وکړو ځکه د خلکو تاسو ویني اقتصادي لحاظ ډېر ستونزې لري.
د اوکراین له جګړې سره په نړۍ کې د تیلو بیې لوړې شوې، دا به پر افغانستان تاثیر وکړي؟
کله چې بینالمللي مارکیټ د بحران سره مخامخ وي او قیمتونه لوړ شي، هلته دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لفظ مشکلات سره مخامخ کیږي.
او خوستوال وای
موږ یو جمعیزم ته ډیر عاجل ضرورت لرو.
تر شپږنیم بجو یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اوریدل شي. د طالبان حکومت وایي تر هغه چې کروندګرو لپاره د بدیل معیشت پروګرام پلی نشي، دوی د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد وای افغان کروندګر له ستونزو سره لاسو ګریوان دي او دوی نشي کولی لا ډیرې له ننګونو سره مخامخ کړي. د شاغل مجاهد له قوله په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره باید په نړیواله کچه یو حل لاره پیدا شي. جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار ولایت اوسیدونکو دی نه غواړي چې په راپور کې نوم واخیستل شي، خو وايي له مجبوریت یې کوکنار کړلی.
او نو موږ شارسه موږ مجبور مکلف سیمه له تاریخ کښت وکړو او موږ کارونه ډیر سره ستړي ډیر شکېدل دي.
ښکاری چې طالبانو حکومت هم د کروندګرو دی وضعیت مجبور کړی چې د کوکنارو لکښت کوونکو سره نرم غاړي اوسي. تازه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلی له هغو کاروانګرو سره نرم چلند یا گزاره کوي چې کوکنار یې کړلی دي. طالبان د دې کار لامل د کاروانګرو خراب اقتصادي وضعیت، بیوزلی او ترڅنګ د یوې بدیلې لارې نه درلودل په ګوته کوي. زبیح الله مجاهد د افغانستان لویدیځ ته د خپل سفر پر مهال رسنیو سره په خبرو کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کوکنارو د کښت کوونکو سره به څه ډول چلند وکړي ویلي، تر هغه چې کاروانګرو لپاره د بدیلې معیشت پروګرام پلان شي دوی د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي.
اوس باید د غوسه د بدیل معیشت په برخه کې کومک او همکاري وسي چې دوی دا کښت د بدیل مثبت کښتونه وکړي. نړیوالو ادارو سره زموږ تماس روان دی، دغونه د همکاري امید هم شته، وعدې شوي دي، ژمنې شوي دي.
خغلی مجاهد په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د بشپړ مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د یوې حل لارې غوښتونکی دی. طالب چارواکي داسې مالدات څرګندونې کوي چې واک ته د دوی له رسېدو وړاندې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د نشئی توکو د کښت او قاچاق د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې په دې برخه کې د جدي چلند غوښتنه کړې. خو په افغانستان کې د ناټو پخوانی ستر سلاکار او د سیاسي مسایلو شنونکی شفیق همدم د کوکنارو د کښت او د نشئی توکو د قاچاق مخنیوي په نړیوالې همکارۍ پورې تړلې مسأله بولي.
نړیواله ټولنه کولای شي چې د معیشت بدیل پروګرامونو له لارې او د خلکو سره د مالی او بالمثلو مرستو له لارې دغې توکي سره مبارزه وکړي، او طالبان هم دې ته اړ کړي چې خلک د دغې زهري بوټو د کرکیل او د قاچاق نه ودرې.
که څه هم په 2021 کال کې په افغانستان کې د کرل شوي او کوکنارو د کچې په اړه کره شمېرې نه دي خپرې شوې، خو په 2000 کال کې په 223,640 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوي وو. د ازادي راډیو د زهرو کاروان برخې د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د تریاکو کلنۍ ګټه لږ تر لږه 2.5 میلیارد ډالر ښودل شوې ده، چې ډېرې پیسې د نشئی توکو د مافیا جیبونو ته ځي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
در راپورونو له مخې په غور ولایت کې طالبانو د پخواني حکومت یو شمېر مامورین له دندو ګوښه کړی دي او خپلو کسانو ته واک سپارلی دی. جزئیات په دې راپور کې.
دا کس نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي، خو د غور ولایت په یو ولسوالۍ کې د پوهنې له امنیته د لرې کېدو په اړه
وویل.
د دغه کس په خبره د ولسوالیو د پوهنې 2 لس تنه آمرین د غور ولایت د پوهنې ریاست یو شمېر څارونکي او مدیران له دندو ګوښه کړل سوي او پر ځای یې د طالبانو حکومت ته نږدې کسان ګمارل سوي دي. دا کس چې تر لیسانس کچې لوړې زده کړې لري او د غور د پوهنې په برخه کې 40 کلنه کاري تجربه هم لري، وایي یو لیست طالبانو ته د څلور ویس نږدې کسانو د ګمارنو د منظورۍ لپاره ریاست الوزرا ته استول سوای، چې په دې ډله کې یوازې 2 کسان لیسانس دي او په خبره یې پاتې نور یوازې د احادیث او دیني زده کړو تر حد سواد لري.
اوس ګوښه شوي یو. البته د غور ولایت د 12 ولسوالیو امیرین د پوهنې ریاستونو مرستیالان، د څارنې مسؤلان او ځینې مدیران چې د ریاست په کلیدي برخه کې وو ټول ګوښه شوي دي، پرته له دې چې دوی د ګوښه کولو په اړه په قانون او مقرره کې یوه کره طرحه موجوده ده.
له دې سره طالبانو ته د یو شمېر نږدې کسانو د ګمارنو یو مکتوب ازادي راډیو ته رارسېدلی چې ښایي د دغه ولایت د بشري سرچینو عمومي ریاست د دغو کسانو نوملړ د غور ولایت د طالبانو د پوهنې ریاست ته د تایید کولو لپاره استولای دی. په دې نوملړ کې 2 لس کسانو نومونه او د زده کړو درجې لیکل سوي چې ډیری یې د دینی مدرسو او احادیثو په برخه کې زده کړې کړي دي. د طالبانو د حکومت د غور ولایت د والي ویان عبدالواحد حماس د نویو ګمارنو دلیل داسې بیانوي.
یو شمېر دغه کسان غیر حاضر وو او نه حاضرېدل، او ځینې نورو بستونو باندې مقرر شوي دي.
له دې مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې د تېر حکومت یو شمېر کارکوونکو ادعا کړې چې د طالبانو له واکمنېدو سره په تېرو 2 میاشتو کې د دولتي ادارو اکثره لوړ بستونه د جمهوري حکومت له کارکوونکو اخیستل سوي او د طالبانو نږدې کسانو ته ورکول سوي دي. د تېر حکومت د ډیری پخوانیو دولتي کارکوونکو ادعا ده چې د دې ادارو بستونه او دندې د لوړو زده کړو او په مشخصو برخو کې د کافي اندازې تجربې پرته دغو کسانو ته ورکول کیږي، خو طالبانو ویلي چې لا هم د تېر حکومت ډیری کارکوونکي د دوی د حکومت په ادارو کې پدندو بوخت دي.
په غور کې یو شمېر پخواني مامورین لدندو کوشش شوي دي، او ویل کیږي چې په کابل کې د پخواني حکومت د زمانې 2 مدافع وکیلان چې اوس هم عملا په کار وو نیول شوي دي. د دې وکیلانو د کورنۍ غړي وایي چې طالبانو نیولې دي. طالبان څه وایي په دې راپور کې؟ اورو.
په کابل کې د 2 مدافع وکیلانو کورنۍ وایي طالبانو د حسیب الله رحماني او ضیاء الحق فاضل په نوم 2 مدافع وکیلان د 2 شنبې په ورځ په غیر قانوني او د ټولو اصولو خلاف زنداني کړي دي. د دې کورنۍ غړي وایي د 2 مدافع وکیلان اوس مهال په دریمه امنیتي حوزه کې بندیان دي. دوی ازادي راډیو ته په رالیږلو پیغامونو کې ویلي طالبانو د تمیم شنسب په غوښتنه دا کار کړی. تمیم شان صاحب هغه څوک دی چې په مخکینی حکومت کې د زموکو د غصب فساد زورواکۍ د امنیتی ځواکونو په وژنې او د عامه نظم د ګډوډۍ په تور په 22 کال زندان محکوم شوی وو. د مدافع وکیلانو کورنۍ وایي د طالبانو لخوا نیول شوی وکیلانو د تمیم شان صاحب پر ضد د هغه د پلار نصیر احمد شان صاحب حقوقي دعوا مخته وړه، خو د دې لپاره چې تمیم د دې وکیلانو د کار مخه ونیسي پر دوی دعوه کړې چې د دله کورنۍ په 1398 کال کې غلا کړې. داسې مهال چې هغه وخت دوی د نصیر احمد شان صاحب مدافع وکیلان نه وو او نه یې دوی پیژندل. د دې کورنۍ یو غړي د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل
داسې مهال چې په 1398 کال کې حسیب الله رحماني او ضیاء الحق فاضل د نصیر احمد شانصب چې د تمیم شانصب مدافع وکیل نه وو په هغه کال کې چې اصلا دوی نصیر نه پیژنده او نه هم تمیم او دې قضیه کې هیڅ ښکیل نه وو
د هغو سندونو له مخې چې یادو کورنیو ازادي راډیو ته رالیږلي ښیي چې نیول شوي وکیلان د 1400 کال په دویمه میاشت کې د نصیر احمد شانصب مدافع وکیلان ټاکل شوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت لویان سید خوستی مو په دې اړه وپوښتل خو ځواب یې را نه کړ. خو د کابل د امنیه قومندانې ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل د پولیسو په حوزو کې په دې نومونو زندانی شوی څوک نشته. له دې امله چې د کابل په درېیم امنیتي حوزه کې د استخباراتو یوه څانګه هم شته، د لارو خانتیا لپاره مو د طالبانو د استخباراتو ریاست سره اړیکه ونیوه، خو مطبوعاتي مسؤلانو یې وویل په دې اړه معلومات نه لري. خو د دې دوه وکیلانو یو ملګری چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل نن یې په درېیم حوزه کې داسې مهال چې تمیم شنصب هم وو د خپلو ملګرو سره د طالبانو په بند کې کتلی دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه خپله تمیم شنصب سره هم خبرې وکړو خو له ډیرو حالو ځلو سره بریالي نه شو. تمیم شنصب د جمهوري نظام پر مهال په 2013 کال کې د کابل په شهر نو سیمه کې له پخوانیو افغان ځواکونو سره نږدې 40 ساعتونه خطا وکړه. هغه د یو کور په غصب د یو افغان افسر په وژل کې دوه شپږ ملکیان لوټه پکېدو او د عامه نظم د ګډوډۍ په تور په 1398 کال کې محکمې په 22 کال زندان محکوم کړ. خو واکر طالبانو له رسیدو سره سم ښکاری چې لکه د نورو زورګونو زندانیانو په څیر له بنده خوشې شوی. د تمیم شنصب له کوره هغه مهال پولیسو یو راکټ و میله کلاشنکوفونه یو میل پیکا او د 15,000 څخه ډیرو مرمیو په ګډون 18 ډوله وسلې او بیلابیل نظامي یونیفورمونه ونیول. له هغه سره نیول شوي 18 ملګري هم په 18 کلن باندې محکوم شول، خو داسې ښکاري چې هغوی هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته له زندانه آزاد شوي وي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په غزنی کې د غازي بخاري غاز او درې تنه نیولې او وشلې دي. دا درې سره د وی کورنۍ غړي دي. د پیښې جزئیات په راپور کې
د غزنی ولایت امنیه قومندانۍ ویان سید احساق سالی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په مړوسو کسانو کې پلار، زوی او جنور شامل دي. نو موړای وای دغه پیښه تیر شپه د غزنی ولایت مرکز د څلورمې امنیتی حوزې اړوند په زلزله سیمه کې رامسته سوی ده.
متاسفانه تیر شپه د چهارشنبه شپه باندې غزنی مرکز او ګریکلی څلورمې حوزې مربوط د ګریکلی او د ملانو بابات ترمنځ په دښته کې دلته یو کور کې یو تلار، یو زوی او یو انګور په یو کوټه کې خپل کور کې د ګاز نیولو له امله، د ګاز د بې احتیاطۍ له امله په کوټه کې فشارت رسیدلی دي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیری مرغومي میاشتې په 15 نیټه د غزنی څنګلوري ولایت پکتیکا د یحیی خیلو ولسوالۍ په غیبی خیلو کلی کې د ډبرو سکرو د بخاري ګازو څلور تنه نیولي او وژلې وو. په وژل سو کسانو کې د سیمې یو مخور ظاهر خان او د هغه درې تنه ملګري میلمانه شامل وو. د افغانستان له سړو سیمو د بې احتیاطۍ له امله ډیری وخت د دا ډول پیښو راپورونه ورکول کیږي.
ازادي رادیو ماشامنې خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
پر اوکراین د روسي د یرغل نن دویونی پوره شوه. د دغه یرغل په خاطر پر ماسکو د سختو بندیزونو په ترڅ کې امریکا د تیلو د وارداتو بندیزونه ولګول او اروپای ټولنې ویلې چې پر روسي به د انرژي اتکا تر ډیره راکم کړي. ټاکل شوی دی چې سبا پاریس ته نږدې د اروپای ټولنې سرمشیزه دوه ورځې سرمشیزه پیل شي او په دې کې هم پر دې خبرې وشي چې څرنګه له روسي کمه انرژي ترلاسه کړو. افغانستان چې د انرژي له پلوه پر برېښنا سربیره د تیلو او ګازو په برخه کې هم پر بهرنیو هیوادونو متکی دی، آیا د دې خطر شته چې د اوکراین له جګړې سره پر روسي د لویدیځ له بندیزونو سره پکې د تیلو او ګازو بی لا پورته لاړ شي؟ دا پښتنه نوریاس نوري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د مدیره هیئت لغړی آزرخ حافظي څخه د مرکه په پیل کې کړی دا شاغلی حافظي وای.
لکه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو مولد هیواد نه دی. متاسفانه ټول شیان تقریبا 90% شیان خپل د اولی ضرورتونو د خارج څخه راوړي. کله چې بین ملي مارکیټ ته بحران سره مخامخ وي او قیمتونه لوړ شاله، دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لپس مشکلات سره مخامخ کیږي او قیمتونه جګیږي د دوی عواید نه جګیږي پټیږي ولې قیمتونه لوړیږي نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې د اوکراین او هر نور مهم پیخي اغیزه لري.
تیر شپه د امریکا ولسمشر دغه اعلان وکړ چې نور به امریکا له روسیې تیل نه اخلي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې پر دې غور کوي چې اتکا تر ډیره پورې راکمه کړي. یعنی د دغه اعلان سره سم هم په افغانستان کې پر نرخونو اغیز کیږي، یعنی په تیر بیا د تیلو او ګازو په برخه کې
د افغانستان خو ډیر لوی اقتصاد نه لري او ډیر زیات ضرورت تیل او ګاز نه لري. د مثال په توګه تقریبا 300 میلیارډ ډالر روسان تیل او ګاز تولیدوي او د افغانستان په دغه رونق شرایطو کې تقریبا 2-3 میلیارډ پورې موږ وطني ضرورت رانیول او خارجي ځواکونو ته هم 2-3 میلیارډ ډالر موږ د بینلی مارکیټ څخه تیل او ګاز اخیستل. اوس هغه شیان نشته دي، شاید د 1 میلیارډ شاوخوا کې زموږ واردات د تیلو سي او ګاز چې ډېر برخه یې د ایران څخه موږ رانیسو چې دوی هم په خپل تحریم دي او یو تعداد هم د ترکمنستان د هېواد څخه چې زموږ ګاونډي دي هغوی څخه رانیسو. ډېر لږ تقریبا 1-2% هم د روسیې څخه موږ هغه بیا د تیارې تیلو د تیسیا کورته وایي هغه هم رانیول. نړیوال اقتصاد په موږ باندې ډېر اغیزه لري ولې موږ په نړیوال اقتصاد باندې اغیزه نه لرو.
تاسو د ایران هم یادونه وکړه چې افغانستان له دې مخکې پر ایران هم د الویدیس په تیر بیا د امریکا د بندیزونو مسله تجربه کړې ده. له ایران افغانستان ته تیل او ګاز ډیر واردېدل، اوس چې د افغانستان بل لږ لري ګاونډ روسیه باندې دغه بندیزونه لګول کیږي، په افغانستان کې د تیل او ګازو پر بای باندې هم اغیز وکړي، یعنی ورسره به نرخونه پورته لاړ شي او که به ښکته لاړ شي؟
افغانستان په خپل کچه په خپل سطح یو مارکیټ ده، اما ډیر کوچنی مارکیټ ده. د پترو ډالر هیوادون لپاره د ډیر جذاب نه دی، ځکه چې مارز وکړي چې شاید اوس ټول زمونږ ضرورتونه 1.5 میلیون ټن دي. اما په هر صورت د افغانستان په نړیوال اقتصاد باندې ډیر اغیزه نه لري. د نړیوال اقتصاد بدلونونه او کلکیچ په افغانستان باندې منفي اغیزه لري. ډیر اوس هم چې د اوکراین جګړه پیل شو تقریبا 1.5 افغانۍ قیمت تمام شو د تیل پر لیټر کې په افغانستان کې جګ شو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د مدیر هیئت غړی ازرخش حافظي
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ساجد رادیو مشمنی خبرې مجله په منځني صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري سپورت د مخه کو په نړیواله کچه د سپورت نوې خبر دادې چې د وسټنډیز او انګلستان ترمنځ ټیسټ میچ لوبه روانه ده. لومړی ورځ پرون تر سره شوې، انګلستان 218 په منډه وکړي، شپږ لوبغاړي له لاس ورکړل او د اماراتو او عمان ترمنځ یو ورځنی لوبه عربي متحده اماراتو په 2 رنزونو وګټله. او په خوست کې د بیلابیلو ورزشونو لوبغاړي په دې ولایت کې د سپورتي میدانونو جوړولو غوښتنه کوي. طالبان له دوی سره مشروط ژمنه کوي. جزئیات له سیمې په دې راپور کې.
خوستای ورزشکار جمال چې ډیر شو کلونو والیبال کوي وای په دې ځای کې نه د استعدادونو کمښت او نه تماشا لګیده، خو د لوب مناسب ځایونه نشته.
موږ یو جمنیزم ته ډیر عاجل ضرورت لرو او تر متاسفانه تر اوسه پورې موږ د والیبال جمنیزم نه لرو. موږ شنه اسمان ته سړته غرمته والیبال کو، تماشا ډیر په تکلیفي، خلک ډیر په تکلیفي.
د والیبال د لوبي ترینر استاد محمد صدیق هم په ټول خوست کې د والیبال د لوبي د یو جمنازیوم نشتون د دوی د ورزشي فعالیتونو پر وړاندې له اساسي ستونزو څخه غړي.
د جمنازیوم نه بغیر لوبي نه تر سره کیږي. په عمل کې تو سوي نه چې د شنلو اسمان لاندې لوبي ډېر ګران تمه میږي د ورزش کارونو لپاره. دا چې موږ جمنازیوم لرل لکه څنګه چې په غزنی کې دی، په مزار کې دی، په هرات کې دی، نو خو ست همداسې د افغانستان یو ولایت دی. باید دولت د اولمپیک ریاست عمومي او ورسره نه دولتي چارواکو نه زمونږ غوښتنه هم دادو چې مونږ ته ځنګړي توجه وکړي.
بل لوري ته د طالبانو د حکومت د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي په خوست کې د اساسي او معیاري میدانونو د نشتون ستونزمنی وایي چې د امکاناتو په صورت کې به په دې اړه اقدام کوي. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس عبدالحی مطمئن څو ورځې مخکې په خوست کې د وی سپورتي غونډې ګډونوالو ته په دې اړه وویل
هغه وادي چې سړی پر کولای شي هغه بکو. جمنازیم مصارف ډیر غواړي، خوست ضرورت لري، واقعیت دا چې ضرورت لري. که زه وتوانېږم یا د جهاني اولمپیک څخه او یا د کورنیو بودیجې څخه توانایی پیدا شي، انشاءالله العزیز په لومړیتوبونو کې به خوست ته ځای ورکوو چې جمنازیم ولري.
د رسمي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ په خوست کې ثبت شوی خواوشا 40,000 کسان د والیبال، فوټبال، کرکټ او یو شمېر رزمی لوبو په تمرینونو لګیا دي.
له خبرونو ور اخوا
نوریاس نوریم سلامونه او نیک هلی. په دې برخه کې په یو راپور کې مودې ولسمشر په توګه د پخواني ولسمشر اشرف غنی تر دوهم ذلیل وړې ورسته د هغه څخه کم یو نیم کلنی واکمنۍ ته کتنه کړې ده. د کندهار د ترافیک پولیسو لستونزو به هم خبر شي چې ویل څو میاشتو رئیس تنخواوې نه دی ورکړل شوی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس په دې هیواد کې د بنسټیزو تاسیساتو د رغونې په ګډون چې پخواني ولسمشر اشرف غنی د سترو پروژو د عملي کېدو ژمنه کړې وه ډېر فعالیتونه درېدلې دي. پخواني ولسمشر اشرف غنی لنن دوه کاله مخکې لوړه کړې وه او د نظام د پیاوړي کېدو د امنیت د ټینګښت او د سولې د تامین په ګډون په ځینو برخو کې ژمنه کړې وې، خو واکمنۍ ته نږدې و میاشتې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو د پای ټکی کېښودل شو، د جمهوري نظام له ړنګېدو سره اشرف غنی هم له هېواده ووت. په دې راپور کې مو دې موضوع ته کتنه کړې ده.
په نام خداوند بزرگ جل جلاله سوګند یاد نکنم،
د لوی خدای جل جلاله په نامه لوړه کوم چې د اسلام د سپېڅلې دین پیروي.
لنن پورا دو کال مخکې محمد اشرف غنی د دویم ځل لپاره د افغانستان د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. هغه ورځ چې په یو ورځ کې او هم مهاله په افغانستان کې دوه لوړې ترسره شوې. که څه هم د افغانستان د مخکینی نظام د ټاکنو خپلوا کمیسیون محمد اشرف غنی د 1390 کال د ټاکنو ګټونکو اعلان کړی و، خو د هغه سیال عبدالله عبدالله په محمد اشرف غنی تور پورې کړ چې په ټاکنو کې درغلی کړی او دای د دې ټاکنو ګټونکی دی. هغه ستونزه چې بیا د یو شمیر سیاسي مشرانو او بهرنیو هیوادونو په منځګړیتوب حل شو. عبدالله عبدالله د 1390 کال د ثور میاشتې په 28مه د ملي مصالحې عالي شورا د ریاست لمنلو او د حکومت په تشکیل کې د شراکت لمنلو سره وروغه وکړه. خو د لوړې له مراسمو دوه کاله وروسته نه محمد اشرف غنی ولسمشر پاتې شو او نه هم عبدالله عبدالله د ملي مصالحې عالي شورا رئیس. د محمد اشرف غنی د واکمنۍ د دویم کال له پیل وروسته جګړې تر بل هر وخت زور واخیست، تر دې چې طالبانو ته کم څلورو میاشتو کې د افغانستان ټولې سیمې لاندې کړې. وروسته له هغې چې د کابل ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدې او له دې وړاندې چې طالبان کابل ښار ته دننه شي له افغانستان ووت. له هغه وروسته په یوې ویډیو کې افغانانو ته وویل چې د دې لپاره چې وینه تویه نشي او کابل ښار ویجاړ نشي اړ شو چې کابل پریک دی او افغانستان ووزی.
دغه مجبور له افغانستان وو ایستل شو ترڅو د خونځي او د کابل د ویجاړېدو مخنیوی وشي.
باورونه دادی چې د دغه لمنځتلو لاملونه ډېر خواوې لري. د مخکینی نظام په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو استازی محمد عظیم کبرزانی وایي چې ښاغلي غنی له یوې خاصې ډلې پرته په نورو کسانو ډېر باور نه درلود، نو ځکه د نظام د سقوط لپاره زمینه برابره شوه.
به هیچ کس غیر از دو سه نفر از
له دوو کسانو پرته چې خبرې کوي ورته بلی او هویل نورې په هیڅ شی اعتبار نه درلود او صرف د هغوی خبرې اوریدي. که پام وکړئ دوه درې کسان دي چې په هرې جلسه کې ورسره وو او پریکړه یې کوله. هغوی په ځینو ملي خیانتونو کې شریک دي، خو په راس کې محمد اشرف غنی وو.
هغه موضوع چې ډیری نه یوازې ښاغلی غنی بلکې په حکومت کې ټول عناصر دغه لامل بولي. د سیاسي چارو شونونکی نجیب ننګیال وایي
ولسمشر غنی واقعا غوښتل ولسواکي په افغانستان کې ادامه پیدا کړي، د افغانستان نظام ونه پاشل سي او د سولې پروسې د لارې نه دي یو داسې حکومت رامنځته شي چې هم د طالبانو لپاره د منلو وړ وي، هم د ټولو افغانانو لپاره، هم د بنسټونو ونه نړېږي. دا چې په دې کې ونه توانېد او دغه هدف ته ونه رسید او هم تل عملی ز فکر کوم د دې خپل د مدیریت اشتباه وي.
محمد اشرف غنی د 2020 کال د مارچ په 9مه د تحلیف د مراسمو په وینا کې وویل چې سوله ورته لومړی توپ لري، خو هغه سوله کوم چې خلکو ورنه تعریف درلود هغه یو خیال پاتې شو.
با عزت سوله د ملت په همت او د جمهوریت تر چتر لاندې ان شاء الله تعالی راتون کده مطمئن است.
د جمهوریت د مذاکراتي پلاوي پخوانی غړي فوزیه کوفي باور لري چې په دې برخه کې چلند د ملي ګټو پر بنسټ ونه شو.
ما فکر میکنم ترجیح دادن منفعت شخصی به منفعت مملکت.
زه فکر کوم چې د ښاغلي غني سیاسي چلندونه چې شخصي ګټو ته به په ملي ګټو ترجیح ورکوله، د دې لامل سول چې خلک او بنسټونه په نظر کې ونه نیول سي او د ملي اردو او پولیسو د لمنځه وړلو لامل سول.
د سولې راوستل، د ټول شموله حکومت جوړول، له فساد او بډو سره مبارزه او د ښځو د حقوقو تامین د محمد اشرف غنی نورې ژمنې وي. د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د ولسمشر د دفتر د فرهنګي او ټولنیزو چارو پخوانی رئیس محبوب شاه محبوب وایي چې محمد اشرف غنی په تحلیف مراسم کې خپلو کړو ژمنو ته ژمن و، خو د نظام سقوط د دې لامل شو چې د هغه دغه پلانونه پلي نه شي.
ولسمشر غنی نه یوازې دا چې د لوړی په مراسمو کې خپل کړو تعهداتو ژمنو ته ژمنو، بلکې یو شمیر متفرقه پلانونه هم و چې په هغه کار روانو. ولې له بده مرغه ورستی تحولات او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت سقوط د دې باعث شول چې ګڼ پلانونه او ګڼ تعهدات سرته ونه رسیږي.
د دې ټولو سره سره محمد اشرف غنی خپل د حاکمیت په دوره کې د اقتصاد او تجارت په برخه کې ډېری پروژې پرانیستې چې له هغې ډلې د افغانستان د اوبو مدیریت و چې له دې په نیمروز کې د کمال خان بند او هرات کې د سلما بند خلکو پام ځان ته واړوه. که څه هم افغان سیاسیون تل نیوکه کوي چې محمد اشرف غنی ته نږدې کسان د نظام د ړنګېدو له عاملانو څخه دي، خو د محمد اشرف غنی د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په دې تړاو څونه ویل. حتی مو وکړه چې د چارو د ادارې د مخکینی رئیس فضل محمود فضلی، د محمد اشرف غنی مخکینی سلاکار او د ننګرهار مخکینی والی ضیاءالحق قمرخیل لیدلوری هم په دې تړاو ترلاسه کړو، خو په دې کار بریالی نه شو.
خبر او له خبر ورها خوا.
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه.
لتاسو سره وو او یوبا.
د کندهار د ترافیکو پولیس وایي له تیرو اتو میاشتو رئیس معاشات نه دی ورکړل شوی چې له امله یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت وایي ټولو هغو کارکوونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له 24 نیټې وروسته دندو ته حاضر شوي دي.
د پنځو اولادونو پلار نورشاه آغا له تیرو 15 کلونو راهیسې د کندهار په ټرافیک پولیسو کې دنده لري، خو پر وخت د معاشاتو د نه ورکړې له امله اوس اړ شوی چې خپله دنده پرېږدي.
مجبورین په بلغه بل مشکلونه بل یا بل د مخه یا بل هغه بل په خرڅه دغه د مخه خوشتنه چور راز مشنه ورو ستړي علاقه ته درو په یو باران تولار ورو ځان خو مشکل معاش چرګي.
په کندهار کې ترافیکو ته د تیر اتو میاشتو راهیسې معاشات نه دی ورکول سوي، ځکه نو نورشاه آغا د کور د کرایې د نشټوالي له امله په تیرو 15 میاشتو کې څلور ځله له یو کور بل کور ته کډه بار کړې ده. رحمت الله او مت الله د کندهار دو نور ترافیک پولیس دي. دوی هم وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات او له یو کال راهیسې میاشتنی عیاشه نه ده ترلاسه کړې، چې له امله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تقریبا اته میاشت کېږي چې موږ معاشات نه دي اخیستي. په دا اتو میاشت کې نه چا کوم کومک راسره کړی، تر اوسه پورې د 12 میاشتو معاشه بنده ده. نه د غرمې ډوډۍ دلته موږ خوړلی سو، بلکې موږ ډېر د مشکلاتو سره مخ یو. ټوله ترافیک دغه رقم یوازې بلکې یوازې موږ زه نه یم چې یوازې زه یم، ټوله دغه رقم د مشکلاتو سره مخ دي.
معاشات مو نه څه دغه چېر دولت څخه دا اته میاشت کېږي، ځکه چې موږ سیوا افغانۍ نه راکول شوی ده. مننه، موږ ماشینه لرو، مشکلاتونه لرو، کور شانه بسې جولاتونه چې غوس غواړي شي غواړي.
د کندهار د ترافیکو مدیر ملا نصرالدین وایي دوی له خپل لوري مرکز ته د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان ستونزه شریکه کړي، خو تر اوسه په حل کې اقدام نه دی سوی.
چې کوم زموږ مسؤلیت یې موږ ادا کړی دی، ان شاء الله تاسو معلومات کولی شئ او دوی هم معلومات کولی شي. چې د حکومتدانۍ پورې مو پیشنهادونه رسولې دي، حکومتدانۍ ما بعد وزارت ته مو استولې دي، او وزارت په دې کې موږ ته اطمینان راکړی دی چې ان شاء الله پر دې باندې کار روان دی. کوی اطمینان راکړی چې تاسو مطمئن اوسئ، ان شاء الله بس په دلن وخت کې بس کار وسی.
بلخوا د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وزارت مسولان د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان مسله یو افغانستان شمول ستونزه بولی. د طالبانو د مالی وزارت بیان احمد ولی حکمل وای د داخله او دفاع وزارتونو ټولو هغو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتي ل 24 نیټې وروسته خپل دندو ته حاضر سی وي. په هیواد کې د معاشاتو پر وخت د نور کلستونزه ل 2 لسیزې اوړي، خو د طالبانو حکومت له واکمنۍ را وروسته د امریکا لخوا د افغانستان د پانګې کنګل کېدو او په بانکي سیستمونو کې محدودیتونو دغه چاره نور هم ورو کړې ده.
دا برخه همدومره. خو د ازادي راډیو خبرونه دوام لري.